د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې د اختر لپاره د تیر په څیر چمتووالی نشنیولی.
هغه ځوانان پیغلې چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تېرېږي، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟
د نجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په تګ راتګ بندیز پیکه کړی دی.
اوس چې ازادي محدوده سوې ده، خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ شي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي. هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي، په هر چې پوینټ کې د طالبانو لپاره موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړی، قدر من اوریدونکو، په اسلامي هیوادونو کې کوچنی او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره له مخکې چمتووالی نیول کېږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګارۍ له وجې دوی نشي کولای چې خپلې د خوښې ورځې د تیر په څیر ولمانځي. یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، په دې اکله وایي:
سکل اختر که درته ووایم خراب په دې دی چې هغه ځوانانو پیغلې چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تېرېږي، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟ هغه ځوانان چې هغوی د کاروبار نه وي، هغوی به د اختر میلو ته څنګه چکر ته لاړ شي؟ پخوا به خلک نورو ولایتونو ته، نورو ځایونو ته چکر ته تلوس، نه دا چکر شته دی، نه دومره پیسې خلکو سره شته چې هغوی چکر ووایي یا ښه میلې ولمانځي. حتی په کور کې ځانته یو ښه مراسم برابر کړي، نو اوس خلکو سره یوازې نه ده خپل خېټې او خپل دقیق هم د څنګه وشي کولی خپلو اولادونو ته، خپلو کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړي. حتی دومره اوس هم په ډېرو کمو خلکو کې دي چې هغوی د خپلو اولادونو دپاره، چې هغوی ورنه جامې غواړي، هغوي ورنه پیزار غواړي، د اختر دپاره هغه ورته برابر کړي. طبعاً دا یو ډېر ستونزمن کار دی، سخت دی د خلکو دپاره. به د اختر هغسې اختر نه وي لکه نورو کلونو دپاره چې دی. پخوا چې خلکو سره پیسې وي، هغوی به نورو ولایتونو ته تلل، تاسې خلک به چې هغوی به نورو هېوادونو ته تلل د اختر لمانځلو دپاره. د کورنۍ غړي به یې وړو، میلې به یې کولې. مثال د کابل خلک به پغمان ته، دې ځینو ته به چکر وکړ، ننګرهار خلک به کونړ ته، نور
اختر ته د چمتووالی لپاره کیږي هغه یې کړي. خو دې ته خفه ده چې د طالبانو لخوا د ښځو په تګ راتګ د بندیز له وجې د پخوا په څیر له خپلې مور او خور سره چکر نشي تللی.
طبیعي خبره ده، د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالی پورې. سږ کال موږ هم د نورو کلونو په څیر باندې پاکاریم وکړله. هغه امادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي، هغه لازمي امادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې.
بله، که دا راته وایې چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره، او کله ځان راته وایې تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې و؟
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وظیفې درلودلې. ښځینه وو کار کاوه، نارینه وو کار کاوه، وظیفې وې سره په پراخه کچه باندې. به د اخترونو لپاره به امادګۍ نیول کېدې، خو ولې سکالې خلک اوونه پیسې نه لري، هم اقتصادي وضعیت ښه نه ده چې دوی باید د اختر لپاره امادګي ونیسي. معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوو، اوس په اوسه ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي، یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري، ټول خلک بېکاره دي. د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده. په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپله چمتووالی نیسي.
بلې، دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي. خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي؟
په افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. اکثریت کسان هماغه معاش درلود، هماغه یوه عایداتي منبع و چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه. دومره سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی ورباندې یو سرمایه گذاری وکړي، یو کوچنی کاروبار دی ورباندې جوړ کړي، خلاصې کړي چې دی خپل شخصي کاروبار ولري. تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوان له خپل معاش سره عیار کړی وه. او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د لو حالاتو سره دوی د نور عادت وکړي. ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم ګرځم بیرون چې اوس هم خلک چې وینم دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ شوي دي. حتی په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ د ځوان وزنې کچه په ځوانانو کې ډېره شوې ده. دوی د کارونو د نشتون له کبله، د بېکارۍ له امله دوی په ځوان وزنو باندې لاس پورې کوي، په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، یا هم له خپلو پلرونو سره میندو سره چا څه ودونه کړي دي، هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي. فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي، ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې.
بلې، په نورو اخترونو کې معمولا انجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل. مثلا انجونې له خوړلانو سره تللې چکر، هلکان له خپلو ملګرو سره تلل. تاسو مخکې چیرته تللی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څېر لاړه سي وګرځي؟
څونه خپلوان چې زمونږ په کابل کې اوسېږي، د هغو سره به تګ راتګ کوو. کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي، هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده، هغلته تګ نو نسي کېدلی. بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل، هغه وخت به یا هغوی رسیه به مور سو.
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره، له خپلې خور سره بدون دې چې نارینه اوسي لاړه سي؟ تاسو ویل چې ولایتو کې مو خپلوان شته، آیا کوای سي چې ورسې هغوی وګوري؟
کومه ازادي چې په تیرو وختونو کې د په کل کې د ټولو لپاره د ښځینهو د نارینهو لپاره چې ازادي برابره وه، چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي، په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي. تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې دي، هغوی وظیفې دلته په کابل کې ویولې، کورنۍ په مزار کې وي، دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې، تګ یې کولی سوی. ولې اوس چې ازادي محدوده شوې ده، خلک نسي کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي، هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي، نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نسي کولی، ځکه چې په هر چه پوینټ کې د طالبان لخوا نه موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي. حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هره ورځ کېږي، یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري، په اکثریت ځایونو کې په ځینو چک پوینټونو کې درول کېږي او له تانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې، څه کار لرې، یا بل کس در سره شته که نشته، هغه مطابق د کار له تانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسي، خو بیا هم ښه تر ښه کوه، ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسي یا هم یو بل چیرې لرې چای ورته وښي، نو دوی اکمن له تانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بلې، اوس په دې خبرې راته وکړي چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځان ته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر غدو د رواني مشکلاتو نه وژغورل سي، دا څومره مثبت ثابتېدلی شي؟
مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه ارامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغیو نه به وژغورل سي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکاره واوسي، خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریحګاه کې یو څه مشغوله ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال له ورځې نه پرته له دې چې په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هغو خلکو چې لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه وو خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به هم داسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي، لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترې ناخبره اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان له نورو ستونزو سره بیا کمزوری اقتصاد د دې لامل بولي چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشي لمانځلی. خو د هلمند ولایت اوسېدونکی ځوان تکال بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي، نوموړی د اختر د دودونو په هکله هم غږیږي.
ځوانان سره د هر یو سره 2000-3000 په جیب کې وه، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، وروسته به دوی کولی شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان لپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بیکاره سوي دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تیریږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي، لګښت په کار اضافه، دوی چې بیکاره دي ژوند یې په څه حالت کې ده؟
بالکل، هغه ځوانان چې بیکاره سوي دي د هغوی لپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نشي پوره کولی، خپلې هیلې نشي پوره کولی، هغه څه چې باید د ځان لپاره یې واخلي هغه نشي اخیستلی، هرومرو به سخت وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اخته نه شي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست. هر هغه څوک که د پلار تر سیې لاندې وي که نه وي، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ژوندی دی، ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسي د منځ څخه ولاړ شي او پات شي، دی بې پیسې شي، غریب شي، بېوازله شي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دي، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره؟ ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی دی، رواني مشکل د حل کولو لپاره، تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره؟
شوټیک ته دې اشاره وکړله، رواني نسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی. هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان ووینئ، کورنۍ ووینی، خلک ووینی.
زه اکثر ځوانان وینم یوازې د نن ورځې غم خوري، راتلونکی هیر دی. او بل پیغام مې دا دی چې د دغسې خوښیو سره چې الله مشتوایي چې دغسې خوښیو څخه استفاده وکړي، دغه دوه ځلي اختر دی، موږ باید ښه استفاده ورڅخه وکړو، د دې پر ځای چې دغه ورځې په جنجال شخړو بد الفاظ باندې تېرېږي. کلتور لرو، سهار وختي چې اذان وسو ځوانان کالی اغوندي، راځي مسجد ته چې لمونځ وسو، ملا صاحب ډېر څه نصیحت لري، وروسته ځوانان ولاړېږي د بل سره روغبر کوي. دا یو ډېر ښایسته فرهنګ دی. ټول ځوانان په مسجد کې پرې ووار ولاړېږي، یو د بل سره روغبر کوي، که ملا دی، که امی دی، که مقتدي دی، ټول راځي یو د بل روغبر کوي. په دغه وخت کې زه اکثره ځوانان وینم بدی د اختر سهار په دولس بجې باندې راکښېږي. نو دې ځوان د هغه ځوان په پرتله چې سهار وختي راوتلی دی، مسجد ته لمونځ کړی دی، د کلیوالو سره روغبړ کړی دی، فرهنګ یې مخته وړی دی، تر هغه ځوان یې ښه خوند اختر څخه اخیستی چې هغه بدی د اختر په سهار دغه خوښۍ سره استفاده وکړي، خوند ورڅخه واخلي، ژوند به کمرنګه نه وي.
او تاسو خپله به دا درې ورځې دوستان ګورئ، ګرځئ، به که به ځینې وخت په کور کې هم ناست یې چې مېلمانه درته راسي،
وړونه چې څو کسان یې هغوی ویش کوي، تقسیم کوي، یو په کور کې پاتېږي، نور منظره کوي، بیا دا بل ورځ یو په کور کې، دا نور منظره کوي. نو د کور دپاره چوکاټ یا تقسیم اوکاټ ډېر مهم دی.
زیات دي ته خوشاله چې دوستانو کره لاړ شي، او که په کور کې کینی دوستان راشي، په کور کې دغه هغه میلمه پالنه وکړي.
دواړه برخې ډېرې ښې دي. هم باید دوستان ته راشي چې ته مهمان نوازي وکړي، هغوی وفاله، چای ورته راواخلي، ډوډۍ ورته آماده کړي، او هم دا خوند کوي چې ته بل دوست کره لاړ شي، هغوی وویني ته میلمه یې، دوی قرباني.
یو بل شي ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په دې وروستیو کې دغه ټلیفون او نه پیګم وایبر او واټساپ او فیسبوک او دغه مسایل څومره دغه تګ راتګ کمرنګه کړی ده. خلک د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي، پخوا به ټول یو بل کور ته ورتلل. خپل تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
ورځ په ورځ د دغه اجتماعي رسنیو د ټکنالوژي له امله دود او کلتور کم رنگ کړی دی لکه څنګه چې تا وویل مخکې یو د بل کورونو ته ډېر تله اوس هغه تګ راتګ کم شوی دی. په فیسبوک کې یو بل ته مبارکي ورکوي، یو بل ته غږیز پیغام لیږي وایي اختر دې مبارک سه. یعنی هغه پخوانی دود او فرهنګ چې و هغه کم رنګ کړی دی او په هغه دود او فرهنګ کې شاید تاسو هم استفاده ورڅخه کړی ډېر خوند پکې کې. زما په شمول داسې ډېر ځوانان شته چې بیخي د اختر څخه دوه ورځې مخکې د خپلې زړې پیسې وړي په نوو پیسو باندې بدلوي، لسیان شلیان پنځوسیان دا ورڅخه جوړوي جیب ته اچي د اختر په سهار باندې د خویندو څخه نیولې تر ورونو پورې ورندرګانو پورې داسې ټول ته ورکوي. هر ځای چې ماشوم ویني یو لسی ورته ورکوي.
بله، په دې هیله چې خوشحاله او نیکمرغه اختر ولرئ. مخکې نه تاسو ته ښه اختر غواړو.
مننه.
خوګان شمیر ځوانان بیا په دې نظر دي چې د دوی په ژوند کې ډېر منفي بدلون راغلی. لامدې وجې اختر د تیرو کلونو په څیر نشین منځلی. د ننګرهار ولایت له اوسیدونکو جان اغا سره مو په دې اکله مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر باندې په ختیځو ولایتونو په خاص ډول په ننګرهار کې هم ځوانانو د کوچنی اختر لپاره البته چمتووالی نیولی دی، خو دغه چمتووالی نسبت تیرو کلونو ته لږ یو څه کمرنګ ښکاري. لامل هم دغه اقتصادي ستونزې دي او یو ډول په لویه کچه د ځوانانو بېروزګاري ده، لکه څه ډول چې په نورو کلونو کې وو هغه ډول نه دی، ځکه زیاتره ځوانان اقتصادي ستونزې مشکلات لري او دوی نشي کولی څه ډول چې لازم دغه شان ده کې د اختر شپې ورځې مثلا ومانځي. نور خو کوم طرف ته د چکر لپاره ځي، نو مهم شی دغه ده چې باید له دوی سره پیسې وسي. که پیسې ونه لري نو بیا هغه یو ځای نه بل ځای ته تګ هم نشي کولی، نه د خپلو ملګرو دوستانو پوښتنه هم نشي کولی.
بله، همدغه مسله ځوانان څومره ځوروي چې دوی د تیر په څیر نشي کولای چې ځان ته خپل لګښتونه برابر کړي. هغه هم بیا په داسې مناسبتي ورځو کې لکه اختر چې را روان دی اوس، او دا څومره منفي عواقب به ولري؟
البته بالکل، ځوانان حتما دغه ډول حالت مخ دینو حتما ځورول کیږي. بعد عواقب به دغه ولري چې حتما ځوانان یو ډول ناهیلي کیږي او د دوی دغه ناهیلي توپ بیا په راتلونکي باندې نه باوري توپ د دې لامل کیږي چې دوی هغه کوم کارونه ته مخه کړي وي چې هغه که د زده کړو په برخه کې وي یا نور کاروبار وي، نو هغه نه به یو ډول زړه توري شي. البته د دې تر څنګ ځوانان په رواني اړخ هم دا ځپلی شي، نو مهم شي د ځوانانو لپاره د اقتصادي ستونزو حل دی او یو کاروبار یا یو روزګار یا دندې پیدا کول دي.
بله، په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې دوی ښه زده کړې کړي مګر اوس دوی بیکاره په کور کې نیول سوي دي. له یوې خوا بیکاري، له بلې خوا په کورنۍ کې اتمی خبره ده چې دوی نه توقع کېږي تمه کېږي چې او څه باید کورنۍ سره وکړي. دغلته څومره جار او جنجال بیا د ځوان او کورنۍ ترمنځ رامنځته کېږي؟
البته په افغاني ټولنه کې یوه لویه ستونزه دغه ده چې که یو ځوان تعلیم کوي که هغه لوړې زده کړې کوي له پوهنتونو فارغېږي یا ماستري کوي، نو کورنۍ او قوم او کلي ورته لومړنۍ سترګې دغه نیولې وي چې دی باید په دې سره سره باید دنده ولري، وظیفه ولري او د دې اړخه باید دا پیسې برابرې کړي. که څه هم په نورو نړۍ کې تعلیم کول او د یو شخصیت د جوړېدو لپاره دي، خو په افغانستان کې دغه یو ستونزه هم ده او بل د اړتیا د مخې هم داسې کېږي. نو حتما هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي دوی په مختلفو برخو کې مهارتونه لري، په دوی باندې د کورنۍ میرول فشار وي، هغې حتما سرمایه ګذاري پکړې وي، پانګونې پکړې وي، هغې ته مصارف لګښتونه ورکړي وي د زده کړو په دوران کې، نو دغه ډول غوښتنې ته کېږي. نو کله کله دا ډول حالت چې وي، زه په خپل هم البته کله چې له پوهنتونو فارغ شوم دغه ډول یو حالت سره مخ شوی وم، نو همدغه جنجالونه به د دې باعث کېږي چې کله کله په کورنیو کې ځوانان د خپل کورنۍ د نورو غړو سره یا له مشرانو سره وخت نیم خوابه دی وي یا زړه بد وي، هغې ترې تمه لږ چې دی باید یو دنده واخلي، پیسې وګټي او کورنۍ ته یو لاره چاره برابره کړي. خو د دغه ځوان ستونزه دغه وي چې دنده ورته نه پیدا کېږي، نو هلته د کورنۍ غوښتنې وي، نو کله کله دا ډول جنجالونه هم رامنځته کوي.
بله، هر وخت په تېره بیا په دغسې مناسبتي ورځو کې لکه اوس چې کوچنی اختر را روان دی، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې پیسې نه لري، کار نشته، دوی نشي کولای چې کومې غوښتنې کورنۍ لري هغه پوره کړي؟ قناعت څومره دی ورکولای شي بدون د دینه تجارت او جنجال وشي.
البته مهم شو چې امدغه قناعت ورکول د کچې ته کورنۍ او د ځوانانو ترمنځ قناعت یو بل ته ورکړ شنو بیا دغه ډول جنجالونه نه رامنځته کیږي، ځکه قناعت هغه څه دي چې یو کس یا یو شخص په کولای شي په ډېرو کمو امکاناتو باندې قناعت وکړي، نو بیا هیڅ وخت د ناهیلۍ احساس نه کوي. نو ځوانانو ته مشخصې لارښوونې زما دغه دي چې د اختر په شپو ورځو کې د زیاتو لګښتونو لاس واخلي، ډېر لګښتونه دې نه کوي. د دې ترڅنګ دې هغه البته خپل ځان ته په کتو باندې هغه سیمو ته چکر ووهي چې دوی وس او توان لري، ورسره خوا کې د نورو ملګرو ته هم دې قناعت ورکړي چې هغه دې غوښتنه کوي چې ډېر لګښتونه کوي، یا یو ځای ته ځي مصارف کوي، یا له یو ولایت بل ولایت ته د چکر لپاره ځي. نو دې دې مو ته قناعت ورکړي چې اوس سږکال یا په دې اختر کې زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو انشاءالله که وسه مې وشو بیا به په خیر چکر وو. نو دغه ډول یو قناعت که یو بل ته ورکړل شي دا ډېره مهمه او اړینه خبره ده، او بیا به هیڅ وخت نه ځوانان ناهیلي شي او نه به د دوی ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي.
بله، او که راسو د دې موضوع برعکس ته که ځوانان جګرخونی وکړي په کور کې کښېني، د کورنۍ غړي خفه کړي چې کار نشته، پیسې نشته، چکر ته نشم تللی، تاسو ته هر څه چې غواړي نسم برابرولی، نسم اخیستلی، دا به بیا څنګه یو کومه بدې پایلې دا لري؟
بله، البته ځوانانو ته پکار ده چې دوی دې نه ناهیلي کیږي، ځکه په ژوند کې البته ژوند په یو حالت کې نه پاتې کیږي. کله به تاسو دنده لرئ، کله به دنده نه لرئ، کله به پیسې لرئ، کله به نه وي، کله به روغ یاست، کله به ناروغ یاست. نو ځوانانو ته پکار ده چې دوی ناهیلي نشي، او د دې ترڅنګ ځوانان نور مهارتونه زده کړي. د دې ترڅنګ ځوانان وکولی شي چې هغه لارې چارې په ګوته کړي یا د ځان ته پیدا کړي چې دې پې کولی شي د خپلو شته امکانات نو په استفادې باندې هغه شته ستونزو ته د حل ولار ورولتی. او کورنۍ ته هم پکار ده چې په ځوانانو ډېر فشار نه راوړي. که یو ځوان تعلیم کړی وي یا بې تعلیمه وي او له هغې نه غوښتنې لري، نو کورنۍ ته هم پکار ده چې ځوانان ډېر نه مجبوروي چې یا ډېرې غوښتنې دې نه کوي چې د دوی د وسې نه پورته وي. ورسره خوا کې هغه ځوانان چې ودونه یې کړي وي یا مېرمنې لري، له هغه مېرمنو هم زموږ غوښتنه دغه ده چې له خپلو خاوندانو دې لوړ توقعات نه لري، البته لوړې غوښتنې دې نه لري چې هغه د خپل خاوند سادی وزارت په کټوري ورسخه وختونه وکي. کله کله مېرمنې ځوانان کسان چې ودونه کړی وي لوړې غوښتنې لري، نو دا کله کله د دغه ډول ځوانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي، ځکه د تر مېرمن ډېر توقعات لري او د پوره کولو توان نه لري. نو مجبور کې وختونه دغه چې ځوانان دې نه ناهیلي کیږي، او کورنۍ ته پکار ده چې خپل ځوانان تشویق کړي.
په اخر کې اداره ته وایي چې تاسو خپل اختر ته څه چمتووالی نیولای، څه به کوي، کوم شیان مو ځان ته برابر کړي، او چیرې به په چکر ځي؟
ډېر مننه کوم. البته ما هم د اختر لپاره جامې مې کړي په خیر، او سپلای مې اخیستل دي مختلفو ولایتونو ته د نور ملګرو سره چکر وکړو. د غزل مو پلان دی په خیر چې کندهار او یا کونړ ته لاړ شو په خیر، او له هغې زینم ځینې ملګري راځي.
په دې لا چې ښه سفر ولرئ او ښه اختر په مخ کې ولرئ. بیا هم ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه تاسو ته، خدای ژوندي لري. کور مودان فقط اخر کې یو لنډ پیغام ورکول غواړم که وخت پوره شوی.
مهرباني. ولې نه، مهرباني.
زما ځوانان په اخر کې یو غوښتنه دغه ده چې دوی ډېر کله د اختر په شپو ورځو کې یا د خوښیو په شپو ورځو کې یا د رخصتیو په ورځو کې، نو دوی ډېر کله که هغه کسان چې موټر سایکل لري یا ورسره خوا کې موټر لري، نو دوی ډېر ګراندې تک کوي. نو له دغه ځوانان غوښتنه دغه ده چې په دغه شپو ورځو کې له پوره احتیاط کار واخلي، او د دغه خوښۍ ورځې دي نه پر ځان باندې غم کوي او نه دي پر نورو خلکو باندې غم کوي.
ښه وخت لري.
ډېره مننه. ښه اختر ولرئ. مننه.
تاسو هم ښه اختر ولرئ. خدای پامان. ګرانو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
خواږه کاته هم ستا خواږه خبرې تا 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 وای تمه د خلا ملکه سپین کوتره و تمه د خلا ملکه سپین کوتره
آزادی ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزني ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپېژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنځ وپېژني، د هغه د رنځ لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي. تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړ چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډېر څه نشي کولی، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولی شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولی شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کیدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډېر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډېره د انسانانو هغه ډېر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډېر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه پی لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یوه برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسېد، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیدی، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسی خ بلدیت نه لري یا له انګلیسی موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي. او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولی شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډېر کار کولی شي او ډېره لاسته راوړنه درلودی شي.
یعنی هغه خبره ډېره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغر کې ژوند ډېر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولی. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولی شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي، که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سرته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکله دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاری روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده، نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولی په مجموع کې هر چاته کېدای شي دغه د کاري محیط او دغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولی هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه
د ازادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبرې اوریدي.
سمی قبول دی خو بالکل نہ واڑم خدایا بغیر تیار کی گیش ون سن نہ واڑم دین میں وقت دے امید لرم چیرا بیکڑی سائے بنگ شبس دے نور دزڑ چاو دون واڑم پران کڑے نیم گڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے رگول کڑے خدے قربان شم تاسو رگول کڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے
ارمان ستڑے خدے زما بیواسا
پاکلو او باندو کې څه
کیسې دي؟ تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22